Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو نیک مرغه دی ازادي رادیو دول ساعت خبرونه له همدې شبه پیل شو په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي
نلس فدر کې چې چوک ته راغلم ما د ورځې کار کله نشته کار غریب نشته کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو
د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخسته
دا وضعیت یو بحرانی حالت دی اقتصاد لا یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام د سیمې اوسیدونکو وای ډیر وخت د خپل سیمې ځنګلونه په خپل ساتلې خو اوس چې د طالبانو لخوا د ځنګلونو ساتنې لپاره شنقته جوړیږي غواړي چې د سیمې اوسیدونکو هم پکې شامل وي
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي
د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنې اولمپیک لوبو ته سیاسي پلاوی یا ډیپلوماتان نه استوي نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 13 د میلادي 2023 کال د دسمبر 9 ده دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم پیل د ساعت په مهمو خبرونو کو په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي ټاکل شوې ده چې د لوري کابل ته 2 لک ډوز نور واکسین ورسیږي د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یو ورځ مخکې پرون چهارشنبه د دې ډلې 12 غړي خوشی کړل بشپړ خبرونه ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له 2 ورځنی سفر له سفر تر استنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ بل یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبري وکړي اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي لاړی رای مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چارو د پرمخوړلو په اړه په تماس کړي متحده عربی امارات هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 500 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي وو او ښایي آیرلند ته ورنشي خو 80 تنه نور لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځان ورسوي د جرمنی حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په استلو کې پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی جرمنی د 15000 افغانانو د استلو په خپل خاوره کې د هغول میشتولو سره موافقه کړې و خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي د اف ان کی میډیا ګروپ په نوم د ورسپانو ډلې د چهارشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې زرګون افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې و لا هم په دې هیواد کې پاتې دي د ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قول ویل چې د دې هیواد چارواکو منل چې شاوخوا 15000 افغانان ته به د مې د 15 میاو د نومبر د شپږشتمو ترمنځ پناه ورکوي د راپور پر اساس تر 10000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي ټاکل شوی ده چین لوري کابل ته نن 2,00,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 3,00,000 واکسینو د کابل هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له شپږ ورځو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1,000,000 تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یو ورځ مخکې پرون چهارشنبه د ډلې 12 غړي خوشې کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کېږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنځشنبه پای ته رسیږي. دواړه خواوې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جولجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسي د پوځونو د روسي د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونې ما په استونیا کې لخپل سرتیرو سره ولیدل او په ریګا ښار کې د ناټو د بهرنی یو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې خپلواکی تر لاسه کړی
and helping them become more energy independent.
واشنگتن او کیف وای چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لزګونه زره ځواکونه د روسیې په لویدیز کې ځای پر ځای کړی دي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسی پوځیان د هیواد په پوله کې شوې دي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې دیره شوی روسی ځواکونو شمیر اویا زره اټکلوي. فایزر بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی لوري د جوړ شوی واکسین 3 ډوز د کورونا وایروس د نوې بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین 3 ډوز د 2 ډوزو په پرتله 25 ځلې د او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل 2 ډوزه هم د اومیکرون له کبله د ناروغۍ شدت کموي. په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.9.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنری خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بېساری بهیر پیل شي. په عین حال کې یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاروي. نور له بله اسمه سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي. او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلو په یو منګړل په یو لس روپیه یو بوجې وړي په 2300 منګ کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شغل دولت کوم منګ درس 200 کا دولین څو کار کو دولت څه کې چې چوک تر اغلم ما د بور ز کار کله نشته کار غریبینو څه کو زکور د ډوړې وړلو وسیله نه لن څار ز ډوړې وسم کور ته بیګاته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار بیخي نشته ده دا غون مخلوق کوم سم بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم اصل روپې کار وکړي اصل روپې ډوډۍ وړي کوړتہ بچانې حالت وږي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سي بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دینه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وښته چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کول او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بي ځای شوی دي. د ملګرو ملتو وی بل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دي شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې امپداس هغه چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ زورګونه کسان غوړي له افغانستان نو زیډېرې د کسان هم ایران ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم هڅې پیل کړې چې د هغو افغانانو ستونزې واوري چې غوړي له افغانستان نو زی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د مشر د فرمان مخې ټولو والیانو ته سپارښتنه شوې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې له هیواد د نوزي او د ستونزو غم دی وخري. دا چې په افغانستان کې ولې دغه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی او په اوس چې په دې هیواد کې د نقدو پیسو ستونزه په خپل حال ده، هغه موضوع چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې وڅېړله. د خبرونه ته مو د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزی راغوښتی و. د په پیل کې دا چې دغه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی ولې علتونه څه دي وویل؟
دا وضعیت یو بحرانی حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شند شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي، خلک بیکاره کیږي، د خلکو د عاید کچا ټیټیږي او لایوي خو د خلکو د عاید کچا ټیټه شوې ده. لبل خو څنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی د بیو کچا هم لوړه شوې ده. نو دلته لا دوی خو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي، یعنی لایوي خو هغوی عاید نه لري او لبل خو د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغوی باید له مخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري، تر څو چې هغه عواید هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو په دې توګه که دا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورني عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
په افغانستان کې د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د ونډې په اړه د ازادي راډیو خبرتیا مو واورېدله. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی د وروستي راپور کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد به په یو کال کې وده به کمزوري شي او د دې هیواد د ناخالصو تولیداتو کچه به شل سلنه انکمشی او د غراز په نورو کلونو کې به دغه اندازه دیش سلنه ته ورسیږي. د سهار وبجې او ولست کېدون کې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغښ شو.
واشنگتن پوسټ او ورسپانې دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا سر اعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پیشوګانې راایستلې او خلکو ته پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سیشن بی پروسه رد کړه، خو ورسپانه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یو جګپوړي غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د جانسن یو همکار له کابل د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان دې غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پرې عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان وراوښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکوونکي باید له کابل وایستل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپیو پیشوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورسپانه هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د صدر اعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودی هاریسن په لاس لیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستان وباسي. انډیپندنت ورسپانې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورسپانې لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 3 ته رسېږي. انډیپندنت د افغانستان د ښځینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې 24 صبري خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې و چې طالبان دې شرطنه نه وتل، هر لور ته یې ډزې کولې او خلک په ویره او طرحه کې وو. صبري وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې و دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام د سیمې اوسیدونکو وای ډیر وخت د خپل سیمې ځنګلونه په خپل ساتلی خو اوس چې د طالبانو لخوا د ځنګلونو د ساتنې لپاره شنقته جوړیږي غواړي چې په دې شنقته کې هم د دوی د سیمې اوسیدونکو شامل شي. طالبانو په وروستیو کې اعلان کړی دی چې د افغانستان د کابل او د و نورو ولایتونو چې ډیر ځنګل لرونکي ولایتونه بلل شوي دي د ځنګلونو د ساتنې لپاره 400 کسیزه شنقته جوړوي. نور به په دې رپورټ کې وره.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د چلام درې اوسیدونکو وای په سیمه کې شاوخوا 25 هکتاره غر د نخترو او نورو ونو زرغونه او ښکلې کړی دی. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکي حیات الله قرار
خیراز ځنګل دی چې د نختر کاچل جالغوزي بلنز څېړۍ خونه ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړي خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لچلام قومي شورا غړي حاجی عظیم جان راته ویل دوی سره په گاوند کې د پروتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان راځي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونزه شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخه ځنګلونه لرو، منظم شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کوي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطع کوي. شمون څو دفعه د امارت اسلامي مسولینو ته عریض شوی او تر څو زمونږ د ځنګلونو د وهلو څخه مخنیوي وشي، مګر تر اوسه پورې مثبت اجرات نه دي شوي. بیا هم تکراری مونږ د امارت اسلامي د مسولینو څخه وختنه او عریض یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیسي.
د سیمې اوسیدونکو له وسنیو چارواکو غواړي چې د ځنګل ساتنې په نوي جوړیدونکو قطه کې دی دوی ته پوره برخه ورکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مامورین وایي د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نخترو او نورو ونو ځنګل نیولې وه. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څېړیو تر څنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسولین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولې او هیچ چا ته به د یادو غیر قانوني کړنو ترسره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د لرګو باره کې د امارت پالیسي واضح ده. د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسي دې په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا چې څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لچلام سیمی اوسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د 450 کسیزی زرغونی قطې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
او سمیو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کوي، یعنی په دې معنا چې دغو لوبو ته رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څرونه وورو.
وروسته لدی چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي تحریموي، استرالیا هم وویل چې د پیکنګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه بوویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداري ورکړې. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لدی د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تنس مشهور لوبغاړي پینګ شوای به ترکه شو. نوموړی وروسته له دې بېدرکه شوه چې د نومبر په دوهمه په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیال ژان ګایویلی په جنسي تیری تورن کړ. له همغه وخته پینګ په عام محضر کې نه ده لیدل شوې او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یوه رستورانت کې ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 19مه په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده بې خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې دې مسئلې ته هوا ور نه کړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوالو کمیټې د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د شوای د قضیې په خاطر په چین کې د ښځو د تینس ټول تورنمنټونه ځنډوي. ټاکل شوی و چې راتلونکی کال په چین کې د ښځو د تینس د ټولنې د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د ښځو د تینس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویپانی مؤسس جاک ما وروسته لدی بې درکه شو او درې میاشتې چاونه لید چې د تیر کال په اکتوبر کې په یو وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه و. په ظاهر فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمن سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شو چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125 میلیونه او 400 زره ډالرو جریمه ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شو.
او سم یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ایرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د جرمني حکومت په خپل وخت د 25,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 200,000 نور واکسین ورسیږي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یو ورځ مخکې پرون چهارشنبه د دې ډلې 12 غړي خوشی کړل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. او فایزر بایو انټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین 3 ډوز د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون په وړاندې اغیزمن دی.
تاسو لا پیغامونو
احمد حمدر لغمان نازادې راځي کدا پیغام پرې دم په دې هیله سره شریک دانن صدا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي. افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له مولف لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده. او دې درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هیڅ ځای نه نیسي. کنه مطلب دا به نه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیږي. مستحق خلکو ته رسیږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومیږي په دې چې مرسته شوی او کنه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانی شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري. وسلام په احترام.
دا طالبان داسې ګروپ یي بلکې په دغه شارو کې اسپینجر اسپینجر خلک په لنجر کې اخیستي. نه دا هغوی عزت ته ګوري نه د دغه د سپینجري عزت ته ګوري نه د ډاکټر د بلې ورځې ډاکټر وړی وو امنیت ویلې چې بیا والی ولته والې طالبان تشکنځل کړه. او ده ویل ما دا طالبان تشکنځل نه دي کړي دغه یو بل درواغ شوی دی ونه کرارې وړی او بل په دا شارو کې دونه بد وضعیت جوړ کړی چې باور وکړم چې نه به چا احترام لري نه به چا احترام کوي. ورور دی دی چې مونږ کوي لکه موږ چې اسلام نه پیژنو نه رامعلوم دی اسلام یو تاخه نه رامعلوم دی دی چلند موږ سره کوي. دا څنګه بزنس چلان دی څنګه کیسه چلان ده دونه خبر و دونه حال خو وایه چې ورور دغه دونه د بزنس په دې خوا چلان دی نو به موږ یا به دا خپله ووژو یا به یو بل چمو.
ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرځ زواله و دوی و درې تسکیلې جوړې کړې دي په نامه عباسي بسته دي وسره په نیمه عباسي خوارو غریب ټول پاتې دي او غریب چکن کې وکړ په کلي کې وګرځېدل ان دا شي خو غریبان پاتې دي بایان یې ګرځ چکن کړه اور بایا تر اترو موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان هم پاتې دي ګرځ مخته دې شو سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.